جمسیلی او کې د افغان لوبډلې د ماتې یو لامل په لوبډله کې د وړتیا له مخې لوبغاړو ته چانس نه ورکول دي چې د دوی په خبره که ملي لوبډلې ته د وړتیا له مخې لوبغاړي وټاکل شي نو افغانستان له هرې لوبډلې لوبه ګټلی شي. افغانستان د 2019 کال کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې چې په انګلستان او ویلز کې د نړۍ د لسو غوره لوبډلو ترمنځ وشوې او انګلستان یې اتلولي وګټله، نه لوبې وکړې او خپلې ټولې لوبې بایلودې. د کرکټ مبصرینو په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې د پرله پسې ماتو لامل د نړیوال جام په درشل کې د لوبډل مشر بدلول، په لوبډله کې ډلبازۍ، له اروپایي میدانونو سره د افغان لوبغاړو نابلدتیا او د لوبغاړو خراب فټنس بولي. بلخوا د افغانستان د کرکټ بورډ د کورنی کرکټ پخوانی مسؤول او اوسنی میډیا منیجر نظیم جار عبدالرحیم زه هم مني چې د افغان لوبډلې پرله پسې ماتو پر هغو ماشومانو او ځوانانو چې خپل راتلونکی کرکټ ټاکله زیات اغیز کړی، خو هغه د دغه اغیز لامل له کرکټ سره د دوی زیاته مینه بولي.
هیڅ شک نشته چې تحصیل لري، ټول مونږ او تاسو سترګې په لارو چې مونږ ځینې میچونه ګټو، خو متاسفانه چې مونږ ونه ګټل. په هغو باندې تاثیر کې دا په همدې معنا چې دوی کرکټ سره څومره کلکه مینه لري. دا لیکل یوې خوانه د خفګان لامل سوی، دوی له بلې خوانه د دې لامل سو چې ورورګل دوی کولی شي که بله ورځ میچونه ګټي دوی لا تشویقېږي. زه باور لرم دا تاثیر بالکل په لري چې مشران ښه وځلیږي نو دوی هم همغونه هڅه کوي.
د کوسو کرکټ یا په انګلیسي اصطلاح سټریټ کرکټ د هر لوبغاړي اساس جوړوي. هر کرکټر په لومړیو کې په همدې کوسو لارو کې کرکټ کوي او بیا ورو ورو مخته ځي او تر ملي لوبډلې ځان رسوي او په نړیوالو میدانونو کې د خپل هیواد بیرغ ځلوي او ستر نوم خپلوي. خو دا یوازې تمیم او سمیولا نه دي چې په نړیوال جام سیالیو کې د افغان لوبډلې ماتو ناهیلي کړي، بلکې داسې ګڼ شمېر نور ماشومان او ځوانان شته چې په ډیرو سختو شرایطو کې په خاورینو او له دوړو ډکو میدانونو کې کرکټ کوي او غواړي چې په راتلونکي کې د کرکټ ستوري شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو د یوې بلې غنې په اوریدو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو د یو شمېر هنري او فرهنګي مطالبو سربیره په ننګرهار کې د ظلم آباد د کلا په اړه راپور برابر کړی.
دغه ټول جنج ودرول ورته ویل تر هغه وخت پورې تاسو د خپل ناوې لدی ځای نه شئ وړی، تر څو پورې چې تاسو دغه کوم جنجان چې در سره راغلي دی او د جنج کې تاسو ځای
موږ سره. په هنر جاج کې مو له داود تپان سره د لیک سره د لیکوال په چلند خبرې کړي.
تر اوسه مام هغه واقعي کار سي د مسؤلیت په اساس به تر سره سي، مونږی دی مسولیت په اساس نه تر سره کوو.
فنکار برخه کې لا په هنیار تمهید الله سیلانی سره غږیږو.
خوونه او روزنه په برخه کې یو خوونیز پروګرامونه پر مخ پوزو ډېر تر څنګ مونږ ولې چې د بهایجان نوم ژوندای شي او
په زر پانه کې به لنډه کیسه د بلا سیوري واوري.
لری په یو شي کې سترګې وګنډلې خو نا ببر لزای ولاړ شو.
او په ورخمین خیال کې به آزاد نظم واوري. پورا شل کلمې کې ورته ګورم، پورا شل کال می کیږي ورته ګورم، پورا شل کال کیږي راته ګوري، نه غراته د زړه غوټي را سپړی او نه ما ورته د مات زړه حال ویلې.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
تیرونی شاعر، لیکوال، ژورنالیست او څېړونکی محمد نواز حقیقت سانین ومړ. ښاغلی محمد نواز حقیقت سانین په 1909 کال په کونړ کې زیږیدلی. زده کړې له کوره پیل کړې او تر پوهنتون پورې ورسولې. کاری پیل کړ خو په هیڅ حالت کې د قلم ملګرتیا پرې نه خوده. خپل دایمي ملګری به یې تل په خپل پاسیني جیب کې ټومبلی و. دا مزل له کړاوونو ډکو، خو د ویاړونو په غمیو هم سینګار و. او دا ویاړونه لومړی دته او بیا یې کورنیو بچیانو ته او بیا د افغانستان د فرهنګ لوی کورنۍ ته د سر لوړۍ او فخر څراغونه ګڼل کیږي. حقیقت سانین د افغانستان د اوسنی ادب او فرهنګ د زلند ستوري پتوګ لاند خو لزیارونو او کړهونو ډک ژوند وکړ. هغه د ماشوم ادب په برخه کې ډیر کار وکړ او ځکه خو د ماشوم ادبیاتو بابا بلل کېده. د ازادي رادیو مجلې نننې غنه نوموړي ادیب او سیړونکی آرو خاد محمد نواز حقیقت سانین روح تړلې کو او په پیل کې مریم توخی ته غوښیږي چې د ننګرهار د سر ورو دولسوالۍ د ظلم آباد د کلا پاړې راپور برابر کړي.
د ظلم آباد کلا چې د ننګرهار په سر رود ولسوالۍ کې موقعیت لري لسګونه کاله لرغونتوب لري او داسې ویل کیږي چې د دغې سیمې اصلي اوسیدونکي ساکان دي او د دغې کلا جوړونکي د ساکانو له حاکمانو څخه وو. که څه هم د دغې کلا ځینې برخې نړېدلې خو بیا یې هم د یو شمېر جوړو برخو څخه لرغونتوب ښکاري. زموږ همکار محبوب شاه محبوب دغه کلا له نږدې مشاهده کړې ده.
درنو اوریدونکو دغه لرغونی کلا چې شاوخوا سلګونه کاله تاریخ لري د ننګرهار ولایت د سر رود په ولسوالۍ کې موجوده ده. دغه کلا د ظلم آباد په نوم یادیږي. د دغه کلا د تاریخ او د دغه نوم په اړه ښایي وروسته تاسو پوه شئ، خو مخکې له دې زه باید دا ووایم چې دا یوه ډیره لرغونی او یوه ډیره لویه کلا ده. په کلا کې اوس هم کور نشته، اوس هم پکې یو شمېر کسان اوسي، کورنۍ پکې موجود دي او همدلته د خپل ژوند روزمره چاري رواني کړې دي. خو که د کلا بهرني جوړښت یا سټراکچر ته ځیر شو نو موږ ته د خپل لرغونتوب کیسه کوي. د یادې کلا په لیدو سره موږ پوهیږو چې په دغه کلا د جنګونو تاثیرات هم شته. یاد کلا په جګړو کې هم یو څه متضرره شوې ده، خو اوس مهال پکې یو شمېر کسان اوسي چې د دغې سیمې اوسیدونکي د خپلو نیکونو پاتې شونی بولي.
د ننګرهار اوسیدونکي ډاکټر خیبر کلیوال وایي چې د دغه کلا د تاریخ په اړه کوم کره ثبوت نشته، خو داسې ویل کیږي چې دا کلا د ساکانو د حاکمانو له لوري جوړه شوې وه.
دا کلا خو ډیره پخوانی تاریخ لري، ډیره پخوانی ده. او بل خبره چې په دغه سیمه کې سکان اوسیدل، دلته دوی خپل د عبادت ځایونه به وو. فرض مثال دغه د سلطان پور چینه وی، دلته ویلم باغانې کولې او تل راتلب، یعنی په دغه ساحه کې سکانو تعداد ډیر زیات وو. او بیا موږ ته د خپلو مشرانو د کیسې به کولې، هغه وخت سره دا وسم دا کیسې پاتې دي. هم دسی چې دغه زمونږ د نیکونو دغه کوم مشران چې دوی غوښتل چې دلته یو کلا جوړه کړي، یو لوی کلا، نو روزانه به په لسګونو خلک راتله او د کلا کې به کار کولو، دغه د خټو پخسې به کولې او دا کلا هم دسې ورو ورو جوړېدله. خو د تقریبا د ورځو نه دسې ورځ وای راغلې وه چې دلته مزدورانو کمبود کړی و. د مزدورانو کمی و، دومره خلک نه و چې دغه خټه، یعنی دوی چې پخه کړې و دغې نه پخڅه وکړي. نو په دغه ورځ باندې د سکانو وادم و، دلته د سکانو جنګ چې کوم کلي نه دوی خپله ناوې راوړله، نو په دغه لاره چې بیرته راځي دغه ټول جنګ ودرولو. ورته ویل تر هغه وخته پورې تاسو د خپله ناوې له دې ځای نه شي وړی، تر څو پورې چې تاسو دغه کوم جنجان چې درسره راغلي دي او د جنګ کې تاسو ځئ، موږ سره به دغه کار کوئ.
د ښاغلي کلیوال په خبره چې د دغې سیمې واکمنانو په زوره د سکانو جنج ودراوه او د ناوې او شا سربیره یې په ټولو کار پیل وکړ. دا چې وروسته څه وشول بیا هم ډاکټر خیبر
خو په هماغه وخت باندې دوی لګیا شو کاري کولو. بیا داسې دوه روایت دي، خلک وایي کنه چې په هغه ورځ باندې د شاو او ناوې چې دواړو کار کولو په دې کلا کې او په کار بوخت، نو په دغه ورځ باندې وای دغه شاو د سلګه سرکشي وکړو، لکه د سي زور وکړول. نو بیا دې هم دغه مشر را واخستلم او دای وژلو او دای را واخستو او په دې کلامنس کې خو انده د ظلم یو نمونه و. او بل نور خلک د سي وای چې نه تر د مازیګره پوري په دوی باندې کار وکړلو، هم دا ناوي هم شاو.
د زیاته ویچه په دغه کلا کې څو خټګر هم وجد شوی او په دیوالونو کې خخ کړی دي، نو ځکه په دغه کلا د ظلم آباد نوم ایښی. دا چې د دغه کلام مقاومت او د دیوالونو پیړوالی څومره دی، دا به هم له ډاکټر خیبر څخه واورو.
د پیړوالی پاک لبانې خو دا وسو منګه بازي وخت کې بازي نه مینه شو ګورو، یا تاسو دغه سوري چې تاسو خپل ګوري چې ډیره زیاته قوي کلا ده. یعنی دغه سوري چې دوی وستې د دوی د دې په وستلو کې ډیر مشکلات او موزیکه چې یو خدا خټه ډیره زیاته پخښ شوی و، بل دا زم او بل د په د کلا د سور چې مونږ ګورو بازي نه چې ګرځیدل یا لسلک برابر شوی دی، یو کټ په دې چې پلانو باندې چول کیږي، یعنی دومره لوی جوړه کړي دا د پخسي کوم سوري چې دی. او ول کیږي چې د دې لپاره چې کله خټه پخ کړل په هغه وخت سره په غویانو یا په دغه باندې، نو بیا به دا چم را وغه سو پروانو بوکي بيخي، او د ډیر وخت لپاره د 2 ساعتو لپاره بيخي او په دې بوکي چیر دا دغه چم او بو میده میده کوزان سره به ویړو نو بیرته به ورته ویل چې دا خټه نه ده پخه او بیا به خلک ګرځیدل او دا خټه به پخول او کچیر دا برابر شي وو نو بو به نوړل نو بیا ورته شو اسکار شروع کړي اوس خو چې منګه ګور دی کلا کې دسی لګ لګا ساری پاتې شي وي خو هغه خلک چې زمنګه د سنیکونه بو وغوینه چې دا خبره را پاتې ویل چې دلته دو منزله د خاور کوټې جوړې کړي وي
د یادونه دا چې د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې غنی نوري فرهنګي آبادی همشته چې ځینې د لمنځت لول غواخ سره مخ دي
په پرمختللو هیوادونو کې د وخت د کمښت له امله خلک غږیز کتابونه اوري دوی کوښښ کوي چې د نورو کارونو ترڅنګ مطالعه هم وکړي نو له همدې امله غږیز کتابونه اوري په دې ورسیو کې په افغانستان کې هم د غږیزو کتابونو مینوال زیات شوي په اړه زموږ همکار سهار ګل میرزا راپور لري
در آن روز از حمله پیکارها یا برگینی اونها یا شکار دست جمعی اشراف
دا یو رومان ده چې رضا ساحلی د انټرنیټ لاري غږیزه بناوري ساحل وای ک ورزش کوي یا موټر چلوي اکثره په غږ کې سب شوی کیسه یا شیرونه د انټرنیټ یا سی ډی په ذریعہ اوري
یکی از دلایل که ما گوش میدادم امو اولین نمونه را که ما گوش دادم به این فکر افتادم خب
لومړی بیلګه چې ما واوریدم په دې فکر کې شوم چې مونږ اضافي وخت لرو مثلا کله چې کور ته ځو ورزش کوو او یا مسافرت کوو باید صوتی کتابونه ته غوږ کېږدو او ځانونه بوخت له هغې راهیسې چې زه صوتی کتابونه اورم اطلاعات مې زیات شوي او د کیسې لیکنې بڼه او رایه مې ښه زده کړې ده
ساحل وای لدری کلونو راهیسې دا کار کوي او د کورنۍ نور غړي هم څوي چې په وزګار وخت کې دغه کتابونه واوري پر ساحل سربیره د خوونځو یو شمیر نور زده کوونکي هم په همدې ډول د خوونیزو مطالبه اوریدو ته لیول شوي دي حمید الله چې د کابل خار دی خوونځي د 12م ټولګي زده کوونکي دی دی وای چې لیو کال راهیسې په ورځ کې یو ساعت د سی ډی لاري خوونیز کتابونه اوري
وقتی که ما اوقات بیکار میمانم از طریق کسید یا سیدی
کل چه وزگاریم ده سیدی للار غگیز کتابون آورم ده خونیز و مطالب و آوریدل زمانگ ده پوه کچ الولوی
حمیدالله لخپل و همزول و هم غواری چه خپل وقت زایی نکری او ده کتابون و لسبت شوی غگیزی بانی مو سر استفاده وکری ده غزوانان وای د دغه کتابونو اکثره چې په سیډی ګانو کې دي د کمپیوټري پروګرامونو لپلورنځي وی ترلاسه کوي او یای د انټرنیټ لاري اوري د نارن سافټویر پلورنځي مسول رحمان ازادي رادیو ته وویل چې د کتابونو اکثره غږیزي سیډی ګانې له ایران راځي
سیدی هم تفاوت است از انجینری است گرافیکی هست دیگه درسی هست برای اطفال است
دلته بیلا بیلی سیډیګان لکه کیسه شعر انجینری گرافیکی درسی او د ماشومانو د زده کړه اته کاله کیږي چې دغه پلورنځای لرم ورسته دوه کلونو کې د صوتي کتابونو لپاره د مراجعینو شمیر زیات شوی دی
رحمان وایي چې د اکثره مینوال د خوونځي زده کوونکي او ځوانان دي د غواري کتاب د بنسټ رئیس زبیح مهدی وایي چې دوی د کتابونو غږیزه بڼه جوړه کړي او د وی پاڼې لاري خبروي هم غوښتل چې په دې اړه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نظر هم ولرو خو هڅو مو نتیجه ور نه کړه
که غواړو تخلیق او تحقیق مو پرمختګ وکړي نو باید له لیک سره مسؤلانه چلند وکړو دا چې له لیک سره غیر مسؤلانه چلند څومره ستونزې پیښوي او څنګه کولای شو چې د لیک سره د مسؤلانه چلند توم نه پیاوړی کو دا او دې ته ورته پوښتنې په نننی هنر جاج کې داود تپان را ځواب وي
هنر جاج
تپان سب مننه پختنه دا کوم چې زموږ ټولنې ډیر اشخاص لیکي قلم راخلي لیکي لیک سره څه ډول چلند او برخورد باید وشي
بسم الله الرحمن الرحیم استاد ته د کابل پانتون د ژبو ادبیاتو پانزی استاد یو خط لیکل دی یو لیکوالی ده خطونه په ډیر اسانه سره لیکل کېدلی سي او لیکوالی ډیر ریاضت غواړي ډیر مطالعه غواړي ډیر کار غواړي او مسلسل رابطه غواړي لزان سره یعنی لکه څنګه سي انسان په ډوډۍ او بو باندې خپل انرژي پوره کوي همدا ډول باید لیکوال د نوري نړۍ سره په رابطه په مطالعه په مشاهده ځان عیار او خپل رابطه وساتي او دیغه پاساس باندې لیکوالی ته راسي. زه خو تر اوسه پورې څومره پښتو کتابونه لولم زه تور نه پې لګوم، ډیر تر ډیره جای بریده پورې به د دوی خبرې کری، صحیح به یې، دقیق به یې، خو کاپی پیسټ هم نه دی، کټ پیسټ دی. کټ پیسټ راوړي یو کتاب، مثلا که د خوشحال بابا خبر راواخلو، د خوشحال بابا په اړه زموږ پښتنو لیکوالو د په دې اوس وخت کې د هیوادمل صاحب نه رانیولې بیا تر ما او تا پورې چې کوم لیکونه موجود دي، په دې کې به په حساب د خوشحال بابا په اړه سل نوې خبرې را پیدا نه کړي. کله سی مونږ نوې خبر نه لرو، ولې دومره ضرورت دی ته څه داسې بیا په پرله پسې ډول ایغه جای نه راکټ کا بیا دلته پیسټ کا، دا هیڅ معنا نه لري. یعنی مونږ خو د نورې نړۍ کتابونه اوس مطالعه کوو، څه سی وایي هغه د لیکوال په وجود کې شته.
ستاسې موخه د مسؤلیت پذیری ده، زموږ لیکوال آیا مسؤلیت نه اخلي یا په بېمسؤلیتۍ سره لیک کوي؟
زمنګ لیکوال ما پورې تر اوسه پورې مام دا کار کړی، تر ما پورې زه په ځانم نقد لرم، تر اوسه مام هغه واقعي کار سي د مسؤلیت په اساس باید ترسره سي. مونږ یې د مسؤلیت په اساس نه ترسره کوو، د شهرت په اساس یې ترسره کوو. سي ما ته څوک وایي سي پلانۍ والا ډېر غټ عالم ده او شل کتاب یې چاپ کړي، څلوېښت کتاب یې چاپ کړي، بابا تا په دې څلوېښتو کتابو کې څلوېښت نوې خبرې کړې که دې نه دي کړې؟ زه وایم اسې شعر تر ما پورې باید څوک بې مسؤلیته ونه لیکي. شعر هر رقمي د مسؤلیت په اساس یې باید ولیکو. که مونږ حمزا اوس څنګه ګڼو سي، حمزا ښه شاعر ده، غزل بابا ده، خو هغه د مسؤلیت په اساس په پښتو کې شاعري وکړه، ځکه هغه په خپله په یوه مرکه کې ویلي سي ما په اردو ادبیاتو کې شاعري کوله او د اردو ادبیاتو زما یو پیر وو، هغه ماته وویلې سي ته به د دې شاعرۍ نه په خپله ژبه کې شاعري وکړه، دا درته ډېره مهمه ده، ځکه دای تا خپله ژبه هم تا ته ضرورت لري. کله سي تا ته د تا ژبه ضرورت لري څه ورته کوي؟ بحث به راپورته کوو. او دا ښه پیلامه ده سي ځوان لیکوال، نقد کوونکي، نقادان دې باندې په دې باندې وغږیږي سي مونږ څومره مسؤلیت پذیر یو، څومره خودساز یو. اوس یو شی سي په دې کې ور اضافه کړم، خودسازي هم ډېره کمه کوو، ځان جوړونه. یعنې زموږ لیکوال نه سي پوښتنه وکړي سي په نړیوالو لیکوالو کې د شلو ادبي تیورسنانو نومونه راته ولیکه، دا اوس ډېرو سترو سترو لیکوالو ته ووایي، هغوی به هغه نوم نه سي درته لیکی، بیا که نوم درته ولیکي سي ورته وایي د شلو متفاوت نظریه راته ولیکه، نه سي درته لیکی. کله سي نه سي لیکی معنا دی ادبیات په زه ما ته سي اوس ته ووایه سي شلو لیکوالو نومونه راته واخله، زه یو هم نه پېژنم، ځکه یې نه پېژنم سي ما ته په پښتو کې شته نه، په انګلیسي کې مطالعه کوی نه سم، او هغه زموږ ادیبانو د انګلیسي ادبیات سي لوستي دي، هغوی پښتو ته راژباړي نه. یعنی مونږ په ادبیاتو برخه کې هم کمزوري.
همدلته پوښتنه کوم، له لیک سره او د لیکوالۍ سره د مسؤولانه چلند رامنځته کېدا لپاره باید څه وکړو؟ یوازې یوه خوا چې هغې مطالعې برخه ده، که نه نور کارونو ته هم اړتیا ده چې هغه وکړو.
درې برخو باندې ویشم. مسؤلیت پذیری رامنځته کېدو لپاره لومړی کار دا ده سي مونږ باید نورې ژبې زده کړو. زموږ ادیبان اول باید په دقیق ډول، په کره ډول خپله ژبه زده کړي. په دویم قدم کې هغه ژبې زده کړي سي دی غواړي سي په هماغه کې تخصصي کار وکړي. په دریم قدم کې ځان ته یو داسې میتود جوړ کړي سي زما په ژبه کې دې کتاب ته ضرورت ده، دې کتاب ته ضرورت ده، دې کتاب ته ضرورت ده، دې ته دای سل کتابو ته ضرورت ده. په دې سلو کتابونو کې زه دا لس خپله ژباړم، او په دې سلو کتابونو دا سل کتاب خو مونږ په یو کال کې مطالعه کولای سو په نورو ژبو کې. کلم سي په یو کال کې نه، دای په دوه کالو کې مطالعه کړي. په دوه کالو کې مطالعه کړل د همغو کتابونو نه په استفادې په پښتو ادبیاتو کې یو څه ولر. زه اوس تاسو ته ووایم، بدبختانه به ووایم سي مونږ یو ورې نورې ژبې زده کړې، بیا هم ادبیات پکې زده کړل، پانتون ته به یا مونږ نه ورتلو، یا به استادان نه راتلل، یا به سي راتلو بیا به جمعه. امغه خبر
نو مسولیت ورس لاړل
منځ ارس لاړل
اوس یو بل پښتنه کوم د خو یو خو چې مثلا د نو تحقیقاتو دروازې ډیر کم پرانسل کیږي یو دې کې شک نشته چې کارم کې کیږي تر ډیره پوری دا سی وی چې کومک ته نوې ښکاری هغه زموږ مشکل دی چې موږ مطالعه نه کړی کومک په خوانی کتابونو ولولو بیا پته لګیږي چې کاپی او کټو پیسټ څنګه پښتنه مې داد چې د لیک سره د مسؤلانه چلند په برخه کې مانوی خو څومره مهمه ده او هغه چوکاټي یا هغه فزیکی خو څومره مهمه ده
استاد صدیق روحی په ادبی څېړنې کتاب کې وایي چې لیک د لیکوال د پرستیج باسته لیکوالان خپل شهرت تم صد مرسای دا خو د نن ورځې لپاره نه پات کیږي دا چاپ سوی کتاب کته لیک کړی یا د تحقیق کړی دا خو بسل کال وروسته یو څوک ګوري یو د پښتو ژبې یو لیونی عاشق براپور ته سی او دا ټول کتابونه به نقد کی کله سی نقدی تا مثلا زی لیکم وای بس تپان یو څوک سی د خواهشات په بنیاد شاعری کوله بل ورځ بیا به دا خبره کوي سی استاد محبوب شاه پلانای کتاب سی لیکلی دا 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 نیمګړتیا به لري تپان هغه پلانای کتاب سی لیکلی دا 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 مشکلات لري هغه مشکلات سی زو تی اوس درکو ولی ورته اندېښمن یو حل کوي نه سینن دې ته اندېښمن سی چاپ مرکز ته ولی ګو مسولیت پذیری دادا سی زو کتاب چاپ مرکز ته نه لګم ز کتاب په خپل پښتو ادیبان بیت سره کینی د منسکی سکومی وکدی دی دالری کی که کشر د کما شر د دوی دی په خپل منسکی سره کینی یو تعهد دی جوړ کی متحدانه متحدانه یو پنځه کس خو سره کیناستای سو د پنځه کس د کینی استاد محبوب شاه دی راستي د تاسو پنځه وړ کینی زما په دې کتاب دی کتاب ټول مسولیت تا ته راجیه د ماته نیمګړتیاوې پکې وخی اسې زه دا نیمګړتیاوې حل کوم دا د ما سره تاسو احسان ده
محتوا و یې مغرنګ
محتوا
ښه د وروستۍ پوښتنې په توګه څنګه کولای شو چې په خپل ځوانو لیکوالو کې په خوانی چې دی هغه خو زموږ د قدر وړ اشخاص دي په ځوانو لیکوالو کې د لیک سره د مسؤلیت پذیرۍ دغه توم نه پکې را پیاوړي کو په څو جملو کې لنډ واضح دي
یو جمله وایم ورختا کیږي دینه وخت ډیر د دوی په مخ کې ډیر بتی مزل دی وکي خود ځواکمن مزل دی وکي ګام دی واخلی پالی پالی دی لاړ سي خودی غادب پلور دی لاړ سي سیده لزان لري
د افغانستان په لوګر ولایت کې څو تنه فرهنګیانو په خپل مالی لګښت د بهای جان په نوم یو محلنۍ مجله پیل کړي تر اوسه پورې دوه غنی خبرې شوې او درې مګنې هم چاپ ته د تیارېدو په حال کې ده د دغه مجلې مرستيال چلوونکي په هنیار تمهید الله سیلانی سره د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد په فنکار برخه کې خبرې کړي
فنکار
سلامی صاحب تاسی په لوګر کې د بهیجان په نوم باندې محلنۍ پیل کړی دا که اول دا وای شي د غنوم ورته څنګه بهیجان غوړه کړی دی
بهیجان مجله چې مونږه لا پیلوله ځکه مو بهیجان نوم پر پکې خو چې لوګر کې بهیجان یو متصرف شخصیت دی خو شاعر تر شوی دی په کلور ته هم کار کړی دی د کی مودوی لا ته درلودل یو هم مونږ ویل چې ځوانان لا جمع کو سره او د خوونی او روزنې په برخه کې یو خوونیز پروګرامونه پر مخ پوزو د دې تر څنګ مونږ ویل چې د بهیجان نوم ژوندای شي او په دغه خوونیز بهیر کې د بهیجان پر فکر کار وکړو ترڅو بهیجان د لوګر نه علاوه نور ولایتونو حتی د سیمې بهر خلک وپیژني او دغه افکارو سره بلد شي
بهیجان مجله چې تر اوسه پورې محلنۍ دوه ګڼې راوتي هغه تا تر ننګرهار هم را رسېدلې وي ډېر وخت کېږي چې بهیجان مجله په سترګو نه لیدل کېږي آیا محل یې نه دی راغلی او که نه څه نوره مالي ستونزه ده
د بهیجان د مجلې د چاپولو په برخه کې که ووایم چې دا یو خپلواکه مجله ده چاپورې تړلې نه ده کوم سیاسي سپورټ یا داسې تجارانو پورې نه ده تړلې ملګري هم فکر ملګري چې په دغه مجله کې کار کوي دوی په خپلو پیسو دغه چاپوي د دې تر څنګ چې مالي لګښت کلا دومره ستونزه نه لري په درېمې ګڼې باندې کار شروع دی نو موږ کوشش کوو چې ژر تر ژر یې راوباسو او په دغه مجله کې چې موږ سره کوم کارکوونکي دي ډېری د پوهنتون محصلین استادان شخصیتونه دي هغوی هم په ځینو فرهنګي کارونو مصروفه دي په دې خاطر لیک ورسته شوی دا
که مناسب یې غنی نو د یو سو تنو فعال ځوانانو چې دلته سره په بهیجان مجله کې لیکنې مرستې کوي او تا مالی مرسته کوي سو تنه مشخص کوي.
شاه محمد ولی زوی رئیس د کار امور اجتماعي د ولایت لوګر او د دې ترڅنګ اختر محمد ژوندون چې خپله مدیر مسؤول دی دغه مجلې دی او زخپلا دین نور ملګری هم شته دي.
تاسو په دغه بیجان مجله کې څه ډول مضامین جلبوي؟ ټولنیز وی، سیاسي وی، ادبي وی، فرهنګي وی؟
ډیرای مضامین یې غړي فرهنګي دي. یو برخه خو چې څلګه برخه پر مخ بیا ما د بیجان افکار ته ور رسیدا چې موږ یې په افکار باندې کار کوو. پور برخه هم لري، فرهنګي برخه هم لري، ټولنیز برخه هم تعقیبو. سیاسي مسائل ډیر نه تعقیبوي خو هغه لیکنه چې ادب او سیاست پورې تړلې وي مونږ کولای شو هغه کتاب کو. نور ډیری پر ښوونې او روزنې، پر فرهنګ، ټولنیزو مسایلو باندې سرخی.
ما چې څومره بیجان مطالعه کړی دی هغه خو د پښتو موسیقۍ د هنر په وده کې هم ډیر زیات خدمات کړي دي. تاسو چې د بایجان افکارو باندې دغه په تعارف باندې اخته دغه د موسیقۍ برخې ته په هم پکې تم شوی؟
لا تر اوسه مو د موسیقۍ په برخې کې کار نه دی کړی. ګنه اوله ګنه کې د پیغمبر باندې کار وکړو چې د په هغه تصوفي طریقې باندې چې د نقش باندې طریقې پیراو دی. دا وروسته لګینه مونږ دغه هو لرو ځان سره چې د په موسیقۍ د په انسان دوستۍ د په ټولنیز اړیکو د په موسیقۍ د دې پر ادب، د دې پر ژبې، د دې پر فولکلور ټول برخه باندې موږ په پام شته چې کار دی وکړو.
که د مجلې نه لیک د لوګر ولایت فرهنګي وضعیت تر شو، علاوه د دې نه چې هلته کلنۍ د سنزلګل په نوم باندې مشاعره دایریږي او لویه مشاعره وي، د نور ولایتونو نه خلک راځي او که زه دا ووایم چې د دغه سنزلګل مشاعرې د بنسټ ایښودلو په ورځ باندې هلته زه موجود وم. د دغه لویو مشاعرو نه علاوه په لوګر کې داسې فرهنګي ادبي ټولنې شته چې تاسو مثلا په هفتوار 15 ورځو کې همیش کې راغون شي او داسې ادبي غونډې وکړي؟
تاسو ښکلا وخت سنزلګل مشاعرې بنسټ میخدل کې تاسو ویل چې موږ خپل حاضرو ما تاسو کې فکر کړی په هغه وخت ډېر لیکوالان شاعران راغلي وو، مګر د وخت په تیرېدو سره دغه سنزلګل مشاعره هم هغه پخوانی بڼه نه لري ځکه امنیتي وضعیت په لوګر کې نه دی. د نورو سیمو لیکوالان ډېر نشي کولای چې په خضر راشي او لوګر کې دغه برنامه پر مخ وړي. یو ټولنه چې په محمد اغه ولسوالۍ کې کار کوي د ځوانانو په نوم دی، هغه هم ډېر وخت وروسته یې کله یو میاشت دوه میاشتې کله وخت درې میاشتې یو ګروپ ځوانان سره راجمع کوي. نور په لوګر کې داسې فرهنګي فعالیتونه نه تر سترګو کېږي. په لوګر کې امنیتي وضعیت ښه نه دی او هلته دغه زمینه ځوانانو ته نه ده مساعده چې دوی د مشاعرې وکړي، دوی د کښېنې خپل فرهنګي فعالیتونه دي پر مخ یوسي. بهایجان مجلې کې چې کوم همفکره کسان دي هغه مونږ د دې مجلې تر څنګ نور ښوونیز فعالیتونه هم لرو.
مثلا څه ښوونیز فعالیتونه تاسې لرئ؟
مثلا مونږ په شپږو میاشتو کې څلورو میاشتو کې د مقالې لیکنې یو ازموینه ترسره کوو چې څوک یې مقالې لیکي بیا هغه ته جایزه ورکوو. د دې تر څنګ مونږ ازمایښتي کانکور هم اخلو. د ورزش د برخې له ریاست سره هم مونږ هغه تفاهم شوی دی نو راتلونکي کې دغه برخه مونږ رسمي کوو. هم نور تعلیمي پروګرامونه دا دي چې مونږ غواړو بعضې نهادونو ته کتابونه ډالۍ کړو لکه مثلا پانتونونه دي، ځینې مکاتب دي، ځینې کتابخانې دي. دغسې تعلیمي پروګرامونه لرو مونږ.
کیسه د وختيري او فکری لوري د بدلون هغه جوړښت دی چې په شوري او غیر شوري توګه بدلون رامنځته کوي. د زرپانی په نننې پانه کې فرشته غني د بلا سیوره لند کې سره اوروي.
زرپانه بلا سیوره لیکوالا نسیما باری شپیتر پلاولاندې هیڅ نه ښکارېده. څو میله لرې لوی لاره تیره شوې وه. کله کله به د موټر رڼا تر سترګو شوه. په دې رڼا کې به د خښتو د بټۍ لوړ لوړ دود کښونه لکه تورې بلاوې غوندې ښکاره شوې چې تورې خولې به یې اسمان ته نیولې وې. تورکي سر له بالښت څخه پورته کړ. په وارخطه یې یو شاوخوا وکتل، سترګې یې سره وموښلې، سوړ اسویلی یې وکیښ او بیرته په ځای اوږد وغځېد. یوه شیبه وروسته بیرته راپورته شو، پر ځای کې ناست لکه یو شي ته چې په ځیر سره ګوري،
لری په یو شي کې سترګې وګنډلې، خو ناببره له ځایه ولاړ شو او څنګ ته نږدې باکس یې خلاص کړ. ژر ژر یې خپل څو جوړې کالي یوې کڅوړې ته واچول. د باکس په کړپ د هغه یو ملګری راویښ شو. ویل یې تورکیه څه خبره ده؟ بس هسې د خپله غوټه ټولوم. نو په دا توره شپه؟ هو په دا توره شپه مې په کار شوه. څنګه دې په کار شوه؟ خیرت خو دی؟ هو خیرت دی، کور ته ځم. تورکی له دې خبرې سره سم بستره په شا کړه، پلاستیکي کڅوړه یې په لاس کې سره واخیسته او په چټکو ګامونو د سړک خواته روان شو. کله به چې د کوم موټر رڼا ورباندې برابره شوه، نو سیوری به یې د تورې بلا غوندې ښکاره شو او د مزدورانو تر ډګر پورې به راورسېد. د تورکي نور ملګري هم له خوبه راویښ شول. یو بل څخه یې پوښتنې وکړې چې څه پیښه ده، تورکی ولې داسې ناڅاپه کور ته ولاړ؟ دای خو درې ورځې مخکې له کور څخه راغی. ویل یې دا وار یې درې میاشتې تیروم. تورکی تر دوو شپو مزل وروسته د شپې دولس بجې خپل کلي ته ورسېد. غوټه یې په مسجد کې پرېښووله او لکه د غال د شپې په تیاره کې خپل کور ته ور واوښت. لومړی د اور خونې ته ولاړ، تیشه یې راواخیسته او بیا سوکا د خپلې مېرمنې جمیلې خونې ته ورننووت. جمیلې د تیلي څراغ پلته ښکته کړې او خپل زوی یې څنګ ته پروت و. تورکي یې ور د زړګي او بیا د جمیلې مخ ته په ځیر سره وکتل. دواړه په درانه خوب ویدول. سوکا یې زړګی له مور څخه لرې کړ او تیشه یې تر سر واړوله. له دې سره سام یو لوی آخ ووت او د جمیلې له تندي څخه وینو داره وکړه. د سهار لمر د خړ غره په لمنه کې د خلکو یوه ډله زلوله، څوک ځوانان، څوک سپین ګیري او څوک بیا په عمر پاخه خلک وو. خو په دوی کې د ځوانانو زرینې خولۍ او لونګۍ له لیرې څخه لمر ته ځلېدلې. څو ګامه لیرې څو ماشومان ناست وو او کله کله به یې تر خپل منځ سره وخندل. یو ځوان د قبر په کیندلو لګیا وو. کله چې به کولنګ پر ډبره برابر شو، نو کړپ به یې د غره په لمنه کې آزانګه وکړه. د قبر څو ګامه هخوا د جمیلې جنازه پرته وه او زرغونه بنارسۍ ورباندې اواره وه چې کله کله به باد ورپوله. څنګ ته یې ملا صاحب له څو سپین ګیرو سره ناست و. ملا صاحب به یو وار د قبر خواته غوږونه څک کړل او بیا به یې څنګ ته ناست سپین ګیري مخاطب کړل. دا بدمرغه تورکی د شپې ناوخته زما کور ته راغی. ویل یې خوب مې لیده چې زما په باغ کې یو غټ تور خر ګرځي. زړه مې راته وایي چې زما ښځه له بل چا سره جوړه ده. ما ورته وویل چې د خوب معنا ایستل د هر چا کار نه دی. پر یوې مسلمانې ښځې تور لګول په خپله یوه لویه ګناه ده. ته څه ثبوت لرې چې دا به له بل چا سره جوړوي؟ ها، هسې یو شیطاني خوب دې لیدلی دی، پر داسې خوبونو باور مه کوه. تورکي څه ونه ویل او پټه خوله د کور خواته روان شو. ما فکر وکړ چې زما خبره یې ومنله، خو بس شیطان یې لاره ووهله او خپله میرمن یې په شهادت ورسوله. د سپیناکا ببری وروزی پورته شوې او د ملا صاحب په خبرو کې ور ولوید. یاره، د شیطان د کور وران شي، په خلکو یې څه نخرې وکړې؟ داسې بیبي ښځه یې شهیده کړه چې ټول کلي یې صفت کوو. بس د صبر او پاک لمنۍ یوه نمونه وه. ټول کور یې په همدې ښځې کور و. تورکی به په میاشتو میاشتو له کوره ورک و. خدای به د ستنې کار کوه او په هغو پیسو به یې د کور ګزاره کوله. خو تورکی بدمرغه یې په قدر پوه نه شو او تور یې پی پورې کړ. کړپ شو، د قبر څنګ ته کولنګ پر خاورو ولوید. په لوړ آواز یو چا غږ کړ، ملا صاحب راځئ، قبر تیار شو. له دې سره سم خلک پر قبر ورغونډ شول. په یوه ګړی کې د زرغونې بنارسۍ میرمن تر یو خروار خاورو لاندې شوه. څو شېبې وروسته هدیره له خلکو خالي شوه. یوازې د جمیلې مور د قبر سر ته ناسته وه او اسمان ته یې رډ رډ کتل. یو ساعت وروسته وریز راغله، باد او دوړې شوې، نری نری باران هم شروع شو. د جمیلې مور د خپل تور پړونی په پیڅکه په خپل باړخو رڼا رڼا اوښکه پاکه کړه او له ځان سره یې دا متل ووایه چې مړه شي مومنان یا به باد وي یا باران. له دې سره سم له قبر څخه ولاړه شوه. سوکه یې د قبر پر خښته لاس تکیه کړ. ویل یې زما لورکۍ، پر خدای مې سپارلې یې. زما خو څه په واس کې نه و پوره، خدای د ظالمانو مختور کی دغره پلمن کی د باد आवाज شپیل کای کاوه په هدیره کې یو تش پلاستیکی کڅوړه باد یو او بل خواته ځلوله کله به لیبی او کله به لبل ډبرې سره وجنګوله له هدیره څخه څو ګام لري یو بډای پنیول لوګامونو د کلی خواته لک سیورې غوندې روانه و او سوکا سوکا لري کېده
افغانستان کې د ماشومانو د ادبیاتو لپاره ډیر کار نه دی شوی په ځنګړي ډول د ماشوم لخوا ماشوم ته د ادبیاتو پنځونه بیخي خواره ده خو داسې ماشومان هم شته چې په دې برخه کې ښه استعدادونه لري د ادب جام په نننۍ برخه کې اجمل تورمان د یوې کوچنۍ لیکوالې د کار په اړه راپور برابر کړی
بیا یا قصه بعد کنیم قصه مرغابی و گرگه می فهمیم یا قصه است به نام مرغابی و گرخو
نه کله نکیانا داود په کابل کې د خصوصي خوانزي د څلورم ټولګي زده کوونکی ده دا د خوانزي د یو بکس کتابونو ترڅنګ نور کتابونه هم لولي ډیره د کیسو کتابونه خوخیږي او خپل هم خپل هم زول ماشومانو ته کیسې لیکي او وایي
تول شاید نو دته شیدا واشه دیگه ما برای مثال ما از حیوانات نشته میگم ولی پیام ما برای انسان ها است
یک پروانه که رنگ او سرخ بود تنها مانده بود هیچ کس با او بازی نمی کرد
کیانوی همزولی او ټولګیوالی د دې کیسې خوخوي او د دوی په خبره زده کړه ورنه کوي
میگن بسیار خوب است باز میگن آه خوب شد گفتی که مثلا مازی درس ای را یاد گرفته مازی ازی را گرفته و خوب است که یه خدمت ها میشه به مردم و ای را خواهد من میخوانم برای رسیم فیلم که باز کم مثل چی است کمک
ده کیانا کسی پا مورا مجلا پنسلک میاشتنی او یوش می نور مجلو او نشریو که چاپ شویدی آرزو اسکرزاده د کیانا خون کی دا د خپل زده کوونکی راتلونکي ته ډیره هیله منه ده
کیانا جان یک دختر منظمه هست در ضمن ای که ما علاقه داریم به ای که بالاخره کیانا جان در حالت برسه که بتونه داستان های بهتر نوشته کنه و یک شاعر و نویسنده خوب باشه برای افغانستان
د ماشوم ادبیات دوه ډول دي یو هغه چې لویانې د ماشومان لپاره لیکي او بل هغه چې خپل ماشومان د ماشومان لپاره لیکي په افغانستان کې دوهمه غته څومره کار شوې ده د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو د ملي ټولنې مشره نیمه غنی په اړه وایي
لمبا د مرغچ په دوه مبرخه کې کار ډیر کم شوې دی هغه له دې وجه چې موږ کله چې په خوندې کې ماشومان نمړی لیکلو ته حڅو نو غوته فارمټونه ورکو په امر کې باید دوی لیکل وکړي غوته مقاله ورکو چې د وطن په اړه یو مقاله ولیکه نو زموږ تمداوی چې ماشوم باید ولیکي چې افغانستان زموږ هیواد دی یا ولیکي چې پر مخ په هیواد ډیر ګران دی سو کلونه په دې باندې تیریږي چې ماشوم په دې باندې فکر کوي چې مثلا څنګه زموږ هیواد په ما ګران دی موږ غواړو چې په امر فارم تونه کې دوی خپل هغه څه چې فکر کړي هغه ونه لیکي هغه څه چې مثلا په ټولنه کې اوري هغه ولیکي
کینه وای د کورنۍ غړو ورته تل کیسې ویلي او دا به په کیسو کیسو کې خوب تطلع
ما که خود بودم اگه پدم قصه نمیگو مرا خواب نمیبر تا قصه که شب نمیشنیده مرا خواب نمیبر بس پدم هر شب با ما قصه میگو باز ما با قصه شو میشنیم بس کلان کشیدم از امی خاطر سام قصه شو میگو
ما شومانو تا دلویانو لخوا ده کسو ویل چه لبد مرغا ده دود اوس په افغانستان کې قرار قرار مخ په ختمی دوده ما شومان لتنکی ما شوم توبه لادبیاتو سره اشنا کوي او همدا شنه ایده چې د ماشومان لخوا ماشومان ته د ادبی پنځونو لامل ګرځي او د یو هیواد د ماشوم ادبیات وعده کوي
پروانګه کې سرخ بسیار خوشحال شد
او د مجلې په ورستۍ برخه ورېښمین خیال کې آزاد نظم لرو پورا شل کاله مې وشول ورته ګورم پورا شل کاله نن بیا د جړاش پد پوره شل کاله می وشول ورته ګورم، پوره شل کاله نن بیا د جړا شپه د پوره شل کاله می فکر ورته وکړ، پوره شل کاله خبرې ونه کړې، لنډه دا چې پوره شل کاله می تیر کړل شل می نکړه، پوره شل کاله می تیر کړل شل می نکړه، پوره شل کاله په غیږ د اسمان کې و څلور ستوري خو یو پکې آغي و، د دې دریو سره جوړ پکې را نغلم، لدی دریو سره جوړ پکې را نغلم، او یاغي زما دوستی نه قبل ولا، پوره شل کاله می فکر ورته وکړ، پوره شل کاله می فکر ورته وکړ، پوره شل کاله په تم ورته ناستوم، یاغیتوب او باغیتوب یې معلوم نشو، هم زړښت او زلمیتوب یې معلوم نشو، او زما د یاری لاس یې ما نه خیست، پوره شل کاله می کیږي ورته ګورم، پوره شل کاله می کیږي ورته ګورم، پوره شل کاله یې کیږي راته ګوري، نه هغه راته د زړه غوټي را سپړي، او نه ما ورته د مات زړه حال ویلې، ستوره تنگ شونن خبری شروع کړي، ستوره تنگ شونن خبری شروع کړي، راتوای ته شاعر خو به ژبه، راتوای ته مئن خو به وسا، راتوای ته خایسته خو به خوند، راتوای ته نیازبین خو به ناز، راتوای ته شاعر خو به ژبه، راتوای ته مئن خو به وسا، راتوای ته خایسته خو به خوند، راتوای ته نیازبین خو به ناز، راتوای چې ته خان یې به دولت، راتوای ته تصویر یې به احساس، راتوای چې ته پیر یې به مرید، راتوای مسافر یې خلار روکی، خوزا چوپیم، خوزه چوپیم، او غک کوله نشم، یاغی ستوره په وسره لګیاو، او خډیر بدره دی راتوای، خما غلی ورتوی، خما غلی ورتوی، هو شاعر يم شی لیکم، خوزه څنګه يم بیژبه، یاغی ستوره په خندا شوین، یدا سچم کیوسی چواز دی کوم څوک ناوړي، ماوی مینو بی وسیڅ، ماوی مینو بی وسیڅ، ویلی ته مئن ګرځي، او زه هم په مینه پایم، خو نه ته ورسېدی شې، او نه زه ورسېدی شم، ویلی ته مئن ګرځي، او زه هم په مینه پایم، خو نه ته ورسېدی شې، او نه زه ورسېدی شم، نه محبوب د محبوبې شو، او نه ستوره د سپوږمۍ شو، تا ته هم راتلونکې ګونګ دی، ما ته هم راتلونکې ګونګ دی، ماوی ای یاغي خایستیم، ما و ای اغی خایستیم، خزوانی لرم نو ولیم بی خوانده، آغا کت کت پا خانداش وی زک بی خوانده دا، چه ده حسن پا بازار که ده خایست آغا سوال گردی در یا پا مال اوخته، ما و ناز او ده نیازبین کسن و چنگا، ما و ناز او ده نیازبین کسن و چنگا، ویل یه زک زده گورم نازه، ولی ما کتلی در توایم چه ستاهم پایی او چه سهرا دا، ماوی هو چې زب خان يم بي دولت، ماوی هو چې زب خان يم بي دولت، خو دولت زما اشعار دي ستوري سر وڅاند غوسه شو، ویل ډیر دا اشعار دل تل کلی او بشمیر وي، بیا اوخ کی تو یو لی، خو اخر یې ټکه 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 پاتې شو، ما ویل یا یاغی ستوریا، ما ویل یا یاغی ستوریا، څنګه تصویر يم بي احساس، خو ستوري هیڅ راته نه ویل، او لچوبتیانه می زواب واخست، بیا می تکرار کړل چې، بیا می تکرار کړل چې دا غ پیرو د مرید څه کیسه، خو ستوري غږ نه کاوه، ما وی لشل کالو رستر آتا، دغ نیمګړې جواب مرا پریکدا، خیر دې جواب راکړه، خو ستوري هیڅ نه ویل، لا به می بل سوال ته ځان جوړول، به می بل سوال ته ځان جوړو، چې په اسمان کې د تالین دی غک شو، وریځې راغله دی، او ستوره ورک شو، اسمان زما و دی یغي ستوري کې سواوې ده، اسمان زما و دی یغي ستوري کې سواوري د اسمان لډي خواشینه غوسه شو، اسمان د قهر کړي کې وهلې، خو له مالک یې جواب را نغې، خو له مالک یې جواب را نغې، اسمان زمونږ د خوار بخت پختنې ډېر وکړي، اسمان زمونږ د خوار بخت پختنې ډېر وکړي، خو مالک ثواب ورنکړ، اسمان غرور وکړ، غصه وکړه، ولی محبوب د محبوبې نه شو، او یاغي ستوری د سپوږمۍ نه شو، خو چا ځواب ورنه کړ. اسمان لکړی کو ورسته، اسمان لکړی کو ورسته، لخپلو پاکو سترګو اوخ کی راتوی کړلې، خو سموک د بخت واړه مالک ځواب ورنه کړ.